Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاست وایم نن جمعه ده د تلې نه وشتمه د اکتوبر 20مه پیل با په لنډو خبرونو وکړو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. ښاغلي بینټ په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له 12 ورځو تیرولو وروسته له دې هیواده ځي او راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه په تفصیل نظریات او سپارښتنې وړاندې کړي. هغه ویلي په افغانستان کې له ډیرو مهمو لوبغاړو سره لیدنې کړي او له مهمو ځایونو یې کتنې ترسره کړي دي. ملګری ملتونه وایي ټولو زده کوونکو ته باید په افغانستان کې اجازه ورکړل شي چې په د زده کړو له حق څخه استفاده وکړي. ملګرو ملتونو په یو ټویټ کې ویلي پر زده کړو سترګې پټول د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کولی شي چې دوی د تاوتریخوالي، فقر او استثمار سره مخ کړي. له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړل شوې. د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوتریش د اکتوبر په 11مه په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی و چې ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام څنګه وایي روان کالي په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو زیانګالو افغانانو ته خوراکي موادو مرستې رسولي دي. ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ډنمارک د دوامداره مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې هیواد د مرستو پر مټ توانېدلي چې په دې هیواد کې هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دې پروګرام په یو بل ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له هرو 10 کسانو 9 کافي خواړه نه لري چې وی خوري او میندې او پلرونه نه شي کولی چې خپلو ماشومانو ته سالم خواړه ورکړي. د پاکستاني وی محکمې د پنځم په ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه یواد کې د کډوالو لمیند او پلرونو زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکړي. د جرمني د ډي پی خبري اژانس راپور لمخې د اسلام آباد ستري محکمې د دغه یواد کورنۍ چارو وزارت امر کړی چې ټول هغه افغانو کډوالو ته چې پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د ستري محکمې رئیس اظهر من الله دغه حکم رسلغه ورکړ چې د یو 40 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستانی تابعیت لپاره چې د موکل غوښتن لیک چې مخکې رد شوی و ومنل شو. او د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو غوره پړاو لوبي سر له سبا پیلېږي چې په دې ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له انګلستان او کوربه استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر سام کارن په اورون رسنیو ته په استرالیا کې ویل په افغانستان پیاوړې لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي. انګلستان چې د 500 اورونو اتل دی په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې کله اول او کله دوم قطار کې راغلی. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوبه پایلوبه به د نومبر په 14 ترسره شي. افغانستان او انګلستان له دې مخکې 2 واره په نړیوالو شلو اورونو سیالیو کې لوبې کړي چې دواړه افغانستان بایللی. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو وار بیا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت خپرو چې د پاکستان یوې محکمې امر کړی چې ټولو هغو افغانانو ته دی چې په هغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. په دې اړه مو له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړي.
زما په نظر د محکمې دغه پریکړه
بیاوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولی وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغې ته د پاکستاني تابعیت لار پرانیزي.
د کرکټ ملي ټیم به سبا له انګلستان سره لوبه ولري. د افغانستان په ګروپ کې انګلستان، آسترالیا او نیوزیلند هم شته. هستی ګل عابد چې پخوانی کرکټ لوبغاړی او اوسنی روزونکی دی په دې اړه وایي
دغه درې ټیمونه زموږ لپاره سخت چیلنج دی، انګلینډ او نیوزیلینډ او آسترالیا. یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلینډ او آسترالیا یو رقم کنډیشن دی.
د پکتیا خلک له لوړو قیمتونو شکایت لري.
ڈالر پہ یو روپے سے مگر قیمت دکھا ڈالر پہ سل روپے سے مگر جنس پہ قیمت بند دا تو دا خوشار نہ پرسان دا.
بریتانیا صدر اعظم لیز ٹراس استعفی وکړه.
I have spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی. هغه له ټولو ښکېلو لورو غوښتي چې د دغه وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په پای کې په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو بیان کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل ویبپاڼه خپور کړی. تفصیل یې په دغه ریپورت کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. ښاغلي بنت په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشري بحران دوام لري او په وړاندې عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د هیواد خپل 12 ورځنی سفر پای ته ورسوه. نوموړی دې پایلې ته رسېدلی چې دا هیواد له جدي بحرانونو سره مخامخ دی او ټولو اړخونو ته پکار ده چې په وړاندې سمدستي اقدام وکړي تر څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینت ماموریت پر دې سرخي چې له ټولو مهمو لوبغاړو سره په خبرو کې ښکېل شي او د سلام مشورو او له ځایونو د لیدو له لارې او هم وګوري چې آیا په وضعیت کې سمون راغلی او د ده د مخکني راپور چې د بشري حقونو شورا ته یې وړاندې کړې سپارښتنې تر څه حد عملي شوي د وضعیت وروستی جاج واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت به د روانې اونۍ د اکتوبر په 16 خپله ارزونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. ښاغلي بنت افغانستان ته په دې 12 ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو په ګډون د بشري حقونو له مدافعانو د ښځو له ډلو د کابل پر کاچ ښوونیز مرکز د وروستي برید د قربانیانو په ګډون له هغو کسانو سره چې بشري حقونه نقص شوي او همدارنګه له خبریالانو، سوداګرو، ښځو، ښوونکو او استادانو، دیني عالمانو او د اقلیت ډلو له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. پر دې سربېره نوموړي له بامیان او پنجشیر ولایتونو څخه هم کتنې ترسره کړې دي. د ریچارډ بنت په خبره اکثرو مهمو کسانو سره یې چې لیدلي نږدې ټولو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ناوړه وضعیت، پر عبادت ځایونو، ښوونځیو، ترانسپورټي سیستمونو او اقلیتونو، په تېره بیا پر هزارګانو د زیاتو شوو حملو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډېر خراب دی او امنیتي وضعیت هم نازک او د ملکیانو او هغو ولایتونو کې چې د طالبانو ضد وسلوالې ډلې فعالې دي د وسلوالو غړو په وړاندې سرغړونې ترسره کېږي. د بیان له مخې ریچارډ بنت د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په کتنه کې پر دې سربېره چې هغوی ورته د هیواد ټولو برخو ته د لاسرسي ډاډ ورکړی، ورسره یې د خپل وروستي راپور د نتیجو په اړه نظریات تبادله کړي او هم یې هغوی دې ته هڅولي چې د راولاړو شو اندېښنو د لرې کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. بنت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار کړی. په تېره د نجونو د ثانوي زده کړو او همدارنګه یې د یوه ټول شموله حکومت د جوړېده او دا چې ټول اړخونه باید حساب ورکوونکي اوسي اړتیا په ډاګه کړې ده. دا او ځینې نور هغه موضوعات دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د طالبانو چارواکو ته یې مشوره ورکړې چې د بشري حقونو ټول هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بشري حقونو په نړیوالو تړونونو کې شامل دي او افغانستان هم تصویب کړي دي. د ښاغلي بنت په خبره چارواکو ورسره کلکه ژمنه کړې چې د بشري حقونو ټول هغه نړیوال قوانین به مراعات کړي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان یوې محکمې امر کړی ټولو هغو افغانانو ته دي چې په غیواد کې د کډوالو له میندو پلرونو زیږیدلي او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې زیږیدلي د یوې شپږویشت کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی او ویلي دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې نوریاس نوري جوړ کړی.
د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي د پاکستان تابعیت ورکړي. په دې اقدام سره به احتمالا په لسګونو زره افغانان د پاکستان له تابعیت څخه برخمن شي. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی اوس هم په میلیونونو افغانان پکې اوسي. پاکستان ته د افغان کډوالو د ورتګ پراخ بهیر په 1990 کال پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل وروسته پیل شوی چې په ترس کې په میلیونونو افغانان د هیواد د پناه اخیستو په نیت ورغلي دي. له هغه مهال رئیس په دغو کډوالو کورنیو کې په سلګونو زره ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي چې ډیری یې د دواړو هیوادونو تابعیت نه لري. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې د اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اطهر من الله دغه حکم وروسته له هغې ورکړ چې د یو 40 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستانی تابعیت لپاره د ماکل غوښتنلیک ومنل شو. د هغه په خبره نوموړی چې په پاکستان کې زیږیدلی مخکې غوښتنلیک رد شوی و. ځینو رسنیو د دغه افغان نوم فضل حق ښودلی او مدافع وکیل یې ویلي چې هغه 40 کاله په پاکستان کې پرته له دې چې د هغه هیواد تابعیت ولري ژوند کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې رئیس قاضي منالله ویلي د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د دې هیواد د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي.
په رپورټ کې مو د پاکستان د مرکز اسلام آباد د سترې محکمې یا د اعلی محکمې د رئیس د تازه امر په ارتباط واورید چې یو افغان ته د تابعیت د ورکولو امر کړی او ویلي د قانون له مخې ټولو افغانانو ته چې هلته زیږیدلي وي او د زیږیدو سند ولري باید تابعیت ورکړل شي. په همدې ارتباط نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنونکي او پخواني افغان ډیپلوماټ سره پاکستان کې دنده کړې وه زردشت شم سره مرکه کړې ده او د مرکې په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه د هغوی په نظر پر سیاسي دلایلو شوې او که بشري اړخ هم لري.
همداسې ښکاري چې دغه پریکړه به ممکن په بشري بنیادونو باندې شوې وي او زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولې وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستاني تابعیت لار پرانیزي، ځکه چې تر اوسه پاکستان په دې برخه کې زیات جدي دی او نه غواړي چې افغانانو ته یا افغان کډوال چې هلته لسیزو راهیسې میشتي هغوی ته تابعیت ورکړي. نو زما په نظر دغه قضیه به محدوده وي د همدې یو مشخصې موضوع په اړه چې دې کې کوم شخص ته محکمې ویلي دي چې دې ته تابعیت ورکړي.
د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي یا کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي څه پیغام ورکولی شي؟
زه خو بیا هم وایم چې فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره لوی تصمیم لوی سیاسي تصمیم نیولی وي چې هغه افغان کډوال چې پاکستان کې تولد شوی دی هغوی ته تابعیت ورکړي، ځکه چې دغه کډوال حتی د خپل د کډوالۍ یا د مهاجرت هغه بنیادي حقوقو نه برخورداره نه دي. دوی د ډیرو هغه خدمتونو ته لاسرسی نه لري، که هغه د یو عادي موبایل سیم کارت اخیستل وي، که هغه په بانک کې حساب پرانستل وي، او حتی نور د زده کړو مراکزو ته د کسب تنام کې د هغې کې د ستونزو سره مخ دي. نو فکر نه کوم چې دومره لوی تصمیم د پاکستان نیولی وي، خو که چیرته وي نو دا ډیر غټ خبر به وي او طبعا دا به د افغان کډوالو په ژوند باندې ډیر ژور اغیز وکړي.
پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د پاکستان د اسلام آباد محکمې د رئیس د وروستي تصمیم په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام د غوره لوبډلو پړاو سیالۍ سبا پیلېږي. تمه ده افغانستان له انګلستان سره لوبه وکړي او کوربا استرالیا هم له خپل ګاونډ نیوزیلند سره لوبه لري. دوی ټول په الف گروپ کې دي او دغه لوبډلې او دغه سیالۍ د الف د گروپ دي. احمد شیبر د افغانستان د ملي ټیم له پخواني غړي هستی ګل عابد سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی عابد د افغان لوبډلې د بالرانو په اړه ویلي.
د پاس بالران چې دي استرالیا کې مخکې نه پکارو زمونږ د پاس بالران چې کوم ټیم کې دي دا ټول په لومړي ځل باندې استرالیا ته تللي دي. استرالیا کنډیشن کې به کېدای شي دوی تر هغه تجربې چې مخکې دوی لوبې کړې وي هغه وتر نه وي. خو بیا هم توقع تمه له پاس بالرانو نه زمونږ ډېره ده. استرالیا چې ده کنډیشن د پاس بالرانو ده.
د افغانستان فاست بالرانو په انګلینډ کې لوبه کړې ده هغه پیچونه هم په یو ډول باندې فاست ډېر نو استرالیا ته ورته نه دي.
نه نه انگلینڈ کی برطانیا کے التا سوئنگنگ کنڈیشن دا التا ہوا چی دا یخ یہ بال تاوی گی تاوی دل بال تاوی گی پس بالر جیر بال تاوی را تاوی کتا تو دی استرالیا انگل کرکٹ گل دلائی آسٹریلیا کی چیز کا مختلف دش دل تک کلک وکٹ دی باؤنسی وکٹ دی بال دیر جگ ہائٹ باندھ رہی دی.
دی افغانستان لوبغاڑو چی پخوا په استرالیا کې په نړیوال جام کې برخه اخیسته و دا کوم بال چې په داسې راپورټ به شو د خنه شوی لوبولې اوس څه فکر کوي چې اوس یو څه تجربه په دې برخه کې اخیسته.
پاکه خبر وکم زمونږ بیټمنان چې دي هغه چې دي دغه باونس یا ون یو سلو سلویکس نه پورته سپیډ سره مشکل لري او باونس تیز بالر چې دا هغه چې یو سلو سلویکس نه پورته پورته یې هغه لو بول اختیار هم مشکل شي. چرته یو سلو سلویک یو سلو دیر شو کې بالنګ کوي هغه بادران نه چې دي هغه موږ همیشه ویلي دي هغوی بانسر هم بیا زمونږ بیټمنان جوړولی زمونږ به خطره آسٹریلیا نه وي ځکه زمونږ لوب ور سره ده. زمونږ به خطره د نیوزیلینډ نه وي. نیوزیلینډ هم ښه پاس بالنګ اټیک لري دغه نوی بادر چې راوستی ده باندې نوم یې شو ښه بالر دی سپیډ لري بولټ هم ور سره ده.
له افغانستان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاسټ بالران مثلا د ووډ د انګلستان پاکستان کې په ورستوي کې لوبه وکړه تر 150 سرعت زیاتو لدی سر بافان لوبغاړي څنګه لوبه کوي.
بالکل مارکوټ شه دې تیز بالر دې مارکوټ هغه نن سبا په دنیا کې تیز بالرانو کې راځي. پاکستان سره په پاکستان په مړو ګډو باندې هغه 150 پورې بال وکړه. آسترالیا کې هغه نه تیر ته مې دې کېد شي خپل هغه پی سم بیاد کی او خپل بالینګ مو کی نو دغه درې ټیمونه موږ لپاره سخت چیلنج دی. انګلینډ او نیوزیلند او آسترالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلند وای نیوزیلند او آسٹریلیا یو رقم کنډیشن دی او انګلینډ مخکې تاسو یادونه وکړه چې انګلینډ کنډیشن دوی سره ورته کنډیشن دی. خو دغه درې وړو ټیمونو چې دي زموږ لپاره غټ امتحان دی.
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن له مخې څرنګه دی یعنی فاسټ بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب له مخې څنګه تاسو ته ښکاري؟
ور د افغانستان خلوب دلا ده او بدبختانه به وای چې موږ لوب دلا بغیر تیاری نه استرالیا ته لاړه وي. یو سریز مریض دی چې اثر ولې شل ور د کرکټ کوم سریز مونږه په کار وچ نه لېوال جام نه مخکې موږ لوب دلې کوم اروپای هوا سره یو خو ټی 20 سریز کړای وای یا د موږ خپل یو خلیق شوی وای چې هوا د موږ نړیوال جام کوو چې هغه هوا د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي د جدید ټیکنالوژي چې دا هغه ټولې پکې دي پیچونه ډیر تیز دي. هر یو ټیم ډیر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لاړ. بیا هم زمونږ لوبډله لکه هغه تیارو سره لکه کوم نور هیوادونو هغه سلا نه خو امکان شته چې نړیوال جام کې ښې لوبې درسره کړي.
د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد او اوسنی کوچ او روزونکی دی چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس له شاوخوا شپږو اونیو کار وروسته استعفا ورکړه. هغه د محافظه کاره ګوند د خپل منځي لانجو او د پالیسیو د نه تطبیق په خاطر له دندې لاس په سر شوه. جزئیات له احمد شیبر اورو.
لیز تراس شپږ اونۍ وروسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شوه. اخر تراس په خپل لنډې وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپره شوه وویل
I cannot deliver the mandate
on which I was elected.
هغه ماموریت چې محافظه کار غوند د هغه د ترسره کولو لپاره ټاکلی وم نسم پلی کولای. له همدې امله له خپلې څوکۍ استعفا کوم. د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم.
اغلی ټرس زیاته کړه چې تر هغو به دا په واک کې وي چې بل سرریاسم غوره کیشي. ټاکل شوې ده چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار ګوند د مشۍ لپاره په یوې اونۍ کې له سره ټاکنې وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیره وي. د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوې ده چې په 2024 کال کې ترسره شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې اغلی ټرس د دې اقتصادي پروګرام له واک لري کړه. دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل. پر اغلی ټرس د خپل ګوندي ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې له امله فشارونه زیات شول. د دې د نویو تګلارو له امله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اسعارو په وړاندې کم شو. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډې مودې لومړی وزیره بلل کیږي چې یوازې 45 ورځې په واک کې وه. دا د سپتمبر په 16 د بوریس جانسن په ځای ټاکل شوې وه.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. له اجمل اند به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د ماډرن ډیپلوماسۍ انټرنیټي خپرونې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک په وروستي ریپورت لیکنه کړې. افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي ریپورت کې چې د سه شنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2020 کال د اګست وروسته مخ په ځوړ روان دی 40% شاته کړی، یو نوی نورمال حالت ته د ستنېدو په حال کې دی. نړیوال بانک ویلي په عمل لګښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی، د کورنیو عواید کم شوي او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره لګښت کم شوی. له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخ کړي دي. ماډرن ډیپلوماسي لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د وګړو له درې برخو دوی د خپلو ورځنیو لګښتونو په پوره کولو کې ستونزه لري، اټکل دی چې بې وسلي به راتلونکي کال هم همداسې په پراخه کچه پاتې وي. خبرونه له نړیوال اقتصاد څخه د افغانستان منځوي کېدل د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره لوی ګواښ بللی او زیاتوي چې د نورې نړۍ سره د افغانستان د بانکي اړیکو پرېکېدو په نړیوالو تادیاتو اغېزې کړي دي چې خصوصي کمپنیو او مرستندویه سازمانونه یې اړ کړي د کورنیو تادیاتو لپاره د نقدو پیسو پر جوپو غیر رسمي نامنظمو او ناروغانه سیستمونو تکیه وکړي. فارین پالیسی بیا له افغانستان څخه په وروستي کال کې د وتلو افغانانو د ژوند د وضعیت په اړه د استرالیایي لیکوالي نیل او دانیل یو شننه خبره کړي. لیکواله په دې لیکنه کې وایي په زرګونو هغه افغانان چې په تیر یو کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له خپل هیواد څخه وتلي تر اوسه هم نه دي ځای پر ځای شوي او ډېر یې په لنډمهاله حکومتي استوګنځیو کې موقتي ځای پر ځای شوي چې ماشومان یې ښوونځیو ته لا تګ پاتې دي. لیکوالی په دې رپورټ کې همدارنګه ادعا کړي چې یو شمېر افغانان د حکومتي استوګنځایونو څخه د دې لپاره چې د اوکراین له جګړې تښتیدونکو اوکراینیانو ته زیان پیدا شي ایستل شوي دي. د 2020 کال د اګست په 15 نیټه پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې د بهرنیو ځواکونو او سازمانونو سره کار کړی وو د طالبانو د ویرې له هیواد څخه ووتل. د فارین پالیسی په دې لیکنه کې ویل شوی چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان له خپل هیواد څخه کډوال شوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د لس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کولای شي. زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستي د سهار لوو د مخام تر وو پوري واوري. اوس په ورشو پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته نرخونه لوړ دي. دوی وایي که څه هم سوداګر او دکانداران وایي چې د ډالرو په پیسو باندې سودا ویاخلی او په همدې خاطر نرخونه قیمته دي، خو د دوی په خبره چې ډالر که ارزانه هم شي نو دکانداران بیا هم اجناس په قیمته باندې پلوري. په دې اړه نجیب الله خیل رپورټ جوړ کړی.
د پکتیا اوسیدونکو وای سره لدی چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې لوړې شوي، خو په پکتیا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې کوم څرګند لګوالی نه دی راغلی. د پکتیا اوسیدونکو ملک ظفر آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان په نورو ښارونو کې د توکو بیې ټیټې شوي، خو پکتیا کې تر اوسه په هماغه لوړه بیه پاتې دي.
ڈالر پہ یو روپے سے مگا قیمت دکا ڈالر پہ سل روپے سے مگا جنس پاگا قیمت باندھ دا دا خوشار نہ پرسان دا کہ پہ یو روپے آخری کہ پہ سل خرچے کہ پہ سل روپے نہ پہ زر روپے خرچے دل تا پکتن مکتن نستا شاروال تا ابن مدہ گوکتن دا چھ نرکون آوش ترسے دلی دی ڈالر گور تا خبر اسی دا افغانے پہ مقابل کی تم را غرز دلی دا مگر امیت پہ پکتیا ولایت کی نرکون پاگا خپل حالات کو ولاد دی
دا پکتیا یو بل اسیدون کے عبدالجلیل وائی بیکاری زیادہ دا دا خلق اقتصاد کمزور ہے دی
دل خلق اکثر غریبان خلق پراتی دی دمر واس نہ لری بیکاری زیادہ دا رٹن ایڈر جگ دی وڑی جگ دی وڑو ہر شے تر بی سارا جگ دی خو دا پر کنٹرول نہ سوای
دا گردیس خر دکانداران وای د تو کو بی تر ڈیرا ڈالر پوری تڑلی دی او دا بی دی او سات لپاره هم ثابت نی دی د گردیس دو تر دکانداران گل محمد او خلیل وای کلوئی سوداگر ورته تو کی پټیټه بی ورکی نو دوی هم د ډیرو غټو پلوی نی دی
گودام وی حساب داس دای چې په ډالر ڈالر یو سات جگ بل سات ٹیٹ ہوئی دس سانیہ سانیہ کے پارک کریے ڈالر اٹھو دلتا ہے ڈالر کے حساب رکھے گاٹ تجاران سے ٹیٹ رہا کہ مجھ گئے ٹیٹ خاص کو مجھ اس پتا اڑو بجے ایک شل روپئے گاٹا دو شل روپئے اراز چڈے رکھا کو تین سو بجے سلور بجے تری بجے
بازار کے نرخوں نے ندر الوی دلی اور ڈالر الوی دا رہے شہر والی بات جدید اقدام ہو کی نرخوں پختہ نہ ہو کی نرخوں نے دیر پور تھی تین ہم نے دیر الوی دل نور الایا تو کرل وی دلی نرخوں نے بے درو گرجے اوراج اوراج پارچے بے دوار کی
بل لوري ته ځای چارواکي وایي د نرخونو د کنټرول لپاره د بیلابیلو حکومتي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلی. د پکتیا مرکز ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نرخونو د کنټرول اړوند موږ یو ګډ کمیسون ټاکلی چې په هغه کې اتاق تجارت، صنعتي تجارت، د ولایت محترم مقام، د محکمې ریاست او د ښاروالۍ ریاست د یو ګډ کمیسون د هغوی په کار باندې شروع کړی د لګیا دي بازار کې نو تجارانو سره لویو ډونرانو سره نو انشاءالله نږدې راتلونکي کې به نرخونه کنټرول شي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی. په هغه نوملړ کې چې تیره جمعه خپور شوی افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ په لیست کې په 109 کتار کې شمیرل شوی چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
زاد مخالق جمازی د کندهار ولایت د پرنسیم نه ایز خبرې کوم. ما د ورپور چرواک سره دغه هیله ده چې د اشکافت دروازې څخه بیا در انصاری مینې پر دغه سړک ډیر خراب دی، جمعی را روان دي، د مسلمانان ډیر په تکلیف یې. نو زما دا هیله ارزو لري د شروالی ولا دغه سړک جوړ کی یا سم برابر کی په دا جمع کې د رخشوانان، خارکیان او د زرنجان ولا ګرته چپسی وي، مسلمانان ډیر په تکلیف کې. د ازادي راډیو سره دا خواهش دي لوړپور چارواکو د ازموږ خبر ورسوي. ازادي راډیو زموږ د زړونو راډیو ده.
زه د فراری ولایت د بکوار ولسوالۍ د سپین کرز څخه خبره کوم. څه خو مو دا غوښتنه او هیله ده او د خیریه مسوت چې دغه زموږ د بکوار ولسوالۍ د سپین کرز سیمه چې ده نو د بارانو په ټیم کې ډیر سخت موږ د مشکلاتو سره مخ یو، ځکه دلته بل بس بیا نه موټر کلاس نه نه پیاده سړک کلاس نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته سړک جوړ شي.
موږ دا پیغام دی چې د ماتکی د هلمند ولایت د ماتکی ساحې ته تر اوسه پورې هیڅ موسسه نه ده راغلې. هر کله چې راشي هغه داسې نه خلکو ته ورکوي چې هغه دوی وایسته لري. وخت کې زه ورغلم، ما ورته وویل چې زما نوم ولیکه، ډېرې بیا به کړم رنګزر دی کړم. نو زموږ اواز تر لوړو مقاله مقاماتو پورې ورسېږي.
سلامونه، نیک هیلې، احترامات، ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته وایم. زمو په سیمه کې د غزنی ولایت ولاړ اوبو کې زیات خلک راځي د مرغان ښکار کوي. د اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه چې د خلکو مخنیوی ونیسي تر څو د ښکار له منځه یوسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ نور محمد خبره کوم. دغه مرستې چې راځي موږ ته نه راکوي، دغه منطقه د کمربند ساحه ده، رادي سي ودی ګوري یو دانه غنم یی چاته نه دی ورکړی، نه وړه ورکړی، نه د شمرسته ورکړی ده. دغه زموږ پیغام دي خپور سي وروره، د زموږ مشران په موږ سر وسرخی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.